د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه، سهار مو په خیر او ستړي مسې. نن د شنبه ورځ او د 2023 کال د دسمبر 26 نیټه ده. زه بوریوال ککړ مو د نن ورځې د دې لومړۍ خپرونې سلام پښتونخوا د کوربه په حساب کلی کوم. په دې اوسه ته خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننی او تفصیلي لرو، او همداسې به ځینې سندرې هم واورئ. خو لومړی به له ګلایا څخه د دې سات خبرونه واورو.
سهار مو په خیر. لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر خیر سګالې لپاره وو. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزو چې ټکانونې په کابل، پاکستان او هند کې مهم محسوس شول. او د عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس تہوار په مناسبت په خپل پیغام کې د حق ریاستونو او خلکو هلې ځلې ستایلي چې کډوالو ته پناه ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ او دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر و. لاهور ته د مودي سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوی ده. نریندر مودي پرون د لاهور په هوایي ډګر ښکته شو او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یې هرکلی وکړ. د پاکستان د بارنو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې دا نواز شریف او مودی ترمنس په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوه.
نریندر مودی دا دوره خالصه د خیر سګالې دوره وه. په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو لپاره دا اهمه خبره ده چې د دواړو ملکونو مشر ولي د یو بل دریز باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانستې شي.
د لاهور سفر نه وړاندې نریندر مودی کابل ته تللی و، چېرته چې یې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات او پارلمان ته یې وینا وکړه. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزو او ټکانونې په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر سکیل 6.2 و چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې وو. په کابل اخر کې خلکو ویل چې د زلزلې ټکانونه نږدې یو منټ پورې دوام وکړ. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتو یو کارکونکي خان محمد جرمنی اژانس ته ویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ جوبلې خبر نه دی ترلاسه کړی. خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 50 کسانو د زخمي کېدو خبر خپور شوی دی. بلخوا په اسلام آباد او پېښور کې هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوی دي. خو چارواکو په سمدستي توګه د مرګ جوبلې او یا د زیانونو خبر نه دی ورکړی، خو په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت نافذ کړی دی. د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 5.5 شدت زلزلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې 400 کسان وژلي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په مشال رتو ویل چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلی او سنگین کې عملیات کوي چې د پرمختګ په حال کې دي. دښمن مقامت نه کوي او زمونږ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حمله ورباندې کوي او زمونږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حمله کوي. په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی. د دفاع وزارت ویان ویل چې په تیرو 24 غنټو کې حکومتي ځواکونو ډیر محدود شمیر زخمیان درلودل. مخکې داسې اندیښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالۍ خای سقوط وکړي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د کتلیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړي او هغه خلک او ریاستونه وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړي. پاپ فرانسیس پرون د روم سنت پیټرز باسیلا کې خپل وینا کې ویل خدای پاک دې هغه ټولو خلکو او ریاستونو ته اجر ورکړي چې زیاتره کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې مرستې کړي. دا روانې ونې په لومړیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې ویلي وو چې 100,000 کډوال اروپایي ټولنې هیوادونو ته د سمندر او ځمکې له لارې ورغلي دي. د دې علاوه 3,600 کسان مړه او یا لا درکه شوي دي. پاپ فرانسیس په وینا کې شام او لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د پلان ملاتړ هم وکړو. دا شام فوج او د اپوزیشن پلویان وای چې د ملیشو یوی لوی ډلی جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلی مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قومندانان پرون د مشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د الویش وژل کېدل او د هغو ملیشو لپاره ستر ضربه ده چې د بشار الاسد رژیم د نسکورولو لپاره جنګیږي. په شام کې د بشري حقوقو د څارنې خپلواکې ډلې له لندن نه په یو خبر پاڼه کې پرون ویل چې د بمباری پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د شام پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویان وای چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او خودکش او بمی حملې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. د عراقي ځواکونو یو چارواکي د فرانسي خبري ایجنسی ته ویلي چې په ښار کې د حکومت له پخواني ودانۍ یوازې 300 کیلومتر واټن لري چې حرکت یې سست دی. او په اخر کې د کرکټ یو خبر، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي ملي ټیم ته په نه سلبیخت منډو ماتې ورکړې ده. دا لوبه تیر ورځ د متحده عرب اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړو چې ټول لوبغاړي یې د 101 منډو له جوړېدو سره وسوځیدل. په جواب کې د زیمبابوي ټولو لوبډله په 2-8 رنزونو اوټ شوه. افغان لوبډله به د زیمبابوي له ملي ټیم سره سلور نورې یو ورځنی لوبې کوي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال نریندر مودي په پرونی ملاقات کې پر دوه اړخیزه اړیکو پراخولو سلاسوي دي. افغان چارواکي وای دوی د امن خبرو اترو پروسې ته ژمن او هیله مند دي.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. پراتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان ترتیبات باندې معلومات شریک کړو.
د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د روغې جوړی بهیر په لړ کې سبا کابل ته ځي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي که طالبان خبرو ته حاضر سي بیا هم خندو نستا.
میز ته راوسته شي خو خبره د میز نه پس پس کوي. دا عین سره بس کوي. دا زور نظر نه لانسي او هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي.
د خبر پښتونخوا په سواد کې د دوو نویو چاپ شوو کتابونو مخکته نسوي. د غونډې ګډونوال د یو کتاب پاړوي.
دا تذکره غټه خزانه د وسل ویښ شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمل ده.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ پاړې او شمیر نو ریپورتونه شننې تبصری او ځینې سندري هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندۍ سیال نریندر مودي پر دې سره سلاسوي دي چې د افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ به کپایل سي نو جاری به ساتي او همدغه سی به په خپل دوه اړخیزو اړیکو کې پراخواله راولي. د لاغورو صدا چې د چارواکو پرون په لاهور کې ولبل سره لید کاته وکړل. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل پر ریپورت لري.
د جمعې پورز مازیګر د کابل نه په واپسې د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي د لک سات د پاره پاکستان ته راغلی وو. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوي ته هرکلی وې. رستو دوانه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتی عمرات لاړل او هلته ملاقات وکړ. تر یوې نیمې ګنټې زیاتو روانو خبرو اترو کې دوانو مشرانو د سیمه ایز امن او ترقې لپاره په شریکه هلو زلو کولو او د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 بجې ناسا په ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتلل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا یہ خالصتاً گڈ ویل وزٹ خیر سگالی کا دورہ تھا.
نریندر مودی دا دورہ خالص دا خیر سگالی دورہ وا پدی موکو وزیر اعظم نواز شریف اوی چې د دوونو ملکونو د پاره دا اهم خبره دا چې د دوونو ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوه کړی او داسې ګامونه پورته کړی چې ورسره د اولسونو د پاره د خوشحالي دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي. د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې د مذاکراتو کومه لړۍ پیل شوی یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلی شي او د هغې په نتیجه کې د دوونو ملکونو ترمنځ ټولې حل غوښتونکي مسلې حل کړي شي.
د ذکر
دا چې د 2004 کال وروستو د کم یو هندي وزیر اعظم دا د پاکستان لومبې دوره ده. نریندر مودی لاور کې د خپلې ایسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف ته په کلیزه او د نوسی په واده مبارکي هم ورکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښته. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو په اړه معلومات وخت پر وخت له خلکو سره شریکوي. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پر مخ بیولو ته ژمن او هیله مند دی. له کابل یوسف زدران پری رپورت لري.
په داس حال کې چې د سولې خبرې پیلودو ته د پاکستانی چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیله ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلاً له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو، ولې هو په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونه لاغې ورسته متره کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یو ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړ شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مری ښار کې ترسره شوې دي، خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکری خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا. دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل د سرګردانۍ سبب کیږي. دوی لیوې پتی خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بیلابیلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابیدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوس مهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
یوسف زدرانو. بل پلو د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته سفر کوي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د روغې جوړې د خبرو اترو بیا پیلولو په اړه هلځلې تودې شوې دي، خو د سیاسي چارو یو کارپو وایي چې که طالبان چیرې خبرو ته حاضر سي بیا هم په افغانستان کې د روغې جوړې په وړاندې د ده په وینا خنډونه شته. تفصیل به د فرشته جلالزی په رپورټ کې واورو.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل:
پهلې بات دی چې د آرمی چیف
لمړی خبره خدا ده چې د پوز د مشر سفرونه معمول وی چې پکې پوزي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدارنګه ظاهر ده چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي هغه به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د شاغلی منیر په وینا ورستې پریکړه د افغانستان پلاس کې ده.
میسته راوسته شي خو خبره د میز نه پس پس کوي، دا عین سره بس کوي. دا زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د اسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر په داملا تر کوون کې پټوګه رول ولوبوي، خو ورستی پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. شغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کې د پاکستان د پاوڅ په لاس کې ده.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خبر ایجنسی تیرا او باډی ته ستانسوی خلک غوښتنه کوي چې د دوی په سیمو کې په ځینو ځایونو کې د روان ورانسو کورونو د بیا جوړولو سروي نه ده سوي او ډیرو کورونو ته ترې پاتې سوي دي او په دې لړ کې غزبنسو خلکو له سم معلومات هم نه ورکول کیږي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره په دې اړه رپورت لري.
د خیبر جنسی تیرا او باډی تاسټان شوی کډوال وای چې د فاټا د بیا بحالې د څنګه لخوا دلته په ځنې سیمو کې د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروې شوې ده. خو یو شمېر داسې سیمې شته چې د دغه سروې نه پاتې شوې دي، نو باید سروې د پکی مکمل شي او خلکو له دې د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره زر تر زره مالی مرستې ورکړل شي. په دې حق له د تیرا میدان یو مشر کپتان پردای مشال ریډیو ثوای
کوم سر به واده چلورو لکو روپو چې هغه کورونه د خلکو ورول شي وسوي هغه کې چې کم دای د زنه کومونو 90% سروي شوی او 10 پته دو و د شلوبار و ځخه خل چې کم دای 5% شوی او 95% پته مونږ و د تیرونا په خپل زرو غلې يم پندا امید کې روغلې چې مونږ د پی اس اف سره و د پی اس ر باړې پی اس را ملو شو و دې غونه موږ د مطالبه وکړو چې د سروي ولر دوباره رول لګیږي چې موږ سیدا ودا کړی و نو څه کور نه داسې پاتې چې هغه سروي نو شوې په څو خبرو باندې پرې شه دوه نو مېرا پوري نه وشي چې غول د سروي دوباره غول منځوره شي و ټول د خپل خپل حق ورسېږي چې هغه حق دوره خلتي.
او د باډي او مشر خیال متشا اپریدی وویل
کورونا چې د غوی وران شوې دی پاغي کې اوس په کمر خېلو کې د کورونو سروي نه را شوی پاکه خېل کې شوی د پاغي باندې اعتراضات کوي چې ډېر خلک دې پرې کړي دغه په شلوبر کې هغه سرسری سروي کړه دا خو پاغه کې ډیر خلک پاتې شوی دی او غدا اعتراضات کوي اگاهی نشته دا غي په باره کې چې دا سوکم کوي دا سروي پولیټیکل ایڈمنستریشن هم خلک نه اویر کوي چې یاره دا سروي بکیږي خلک پاغه کې پکار ده چې قومي سرشتو خلک انوال کی قومي خلک پکې انوال کی پولیټیکل خلک هم پکې انوال کی چې غوی ته پته وي او سروي چې دی هغه شفاف شي او نه چاته انفارمیشن ورګي چې ورشي دفتر لم هغه پخه خله خبر هم در سره نه کوي. نو ډیر خلک پاتې شوی دی د سروي نه چې کوم کورونا وران شوی دی.
د خیبر جن سید د تیرا باډي د خلکو دوران شو کورونو د سروي مکمل کولو او دوی ته د مالی مرستو جاری کولو په لړ کې مو چې کله په خیبر هاوس پېښور کې د فاټا د بیا بحالۍ څانګې د خیبر ایجنسۍ مشر یوسف سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې اوس په رخصت یم، خو چې د تیرا باړې د خلکو څه قسم شکایت وي نو د ګل د ورځې نه یې ما ته په خپل دفتر کې وړاندې کولی شي. یاد دیوی چې په تیرا باړه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او دې سیمو ته ستانه شوي خلک غوښتنه کوي چې دوی ته د پام وکړی شي او د کورونو د بیا جوړولو لپاره دې ورسره مرستې وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ریدلشه.
د کراچی سلطان آباد او هجرت کالونی ترمنز د چټلو اوبو یو داسې نالی دی چې تر اوسه یې لږ تر لږه اته کسان وژلی دي چې پکې د یو تن مړی هم نه دی ترلاسه سوی. په ظاهره وړه کنده خو په نظر راځي، خو دا نالی له څه ځایه پورې ښکاره او بیا په مځکه کې پټه ده. بلخوا د دغه علاقې شاروال یا چرمین وایي چې راتلونکې لنډه موده کې به دوی د دې نالۍ غاړو ته دیوالونه ووهي. د کراچی څخه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د سلطان آباد او هجرت کالونی اوسیدونکي د دې نالۍ په اړه وایي چې دا د څښا اوبو نالۍ یوازې د دې ځایه نه ده راوتلې، بلکې دا په خپل ځان کې د ټولې کراچۍ اوبه ځایوي او ټولې دلته راغونډېږي، خو په دې ځای کې خونړې شکل خپل کړی. د دې ځای اوسیدونکي وهاب ګل مشال ریډیو ته وویل چې دا هغه د ماما زوی دې نالۍ ته غورځېدلې چې لا تر دې د مې مړې هم نه دی ترلاسه شوی.
زما د ماما زوی هلته کې راغلی و کنه، لکه سې وو ته چلان ګلو ګولو دې مطلب دا چې دوباره بیا بد شم، خو دلان دلدل یا دلدل کې
نورمالی خان سوک چی پخپل دے مڑو راویستو لپارا اوبو تا کس شوی هم دے، وائی چی اگا پخپل دا سو مڑو کوپڑے را اوباسلی دی. دے وائی
زما پخپل بانی چی دی کوپڑے تیر اوباسلی دی، دل دا چلو کسا مسئلہ شد جو دین آلے تا ٹوپ کیا اوگر دے گی، اب بلا وزی او ماشوم گرد دل دمر اوڑو کے ماشوم دمر پگین بسرالو بتا گین راغتو اگین تو ور دے پدی مانی د پوره پاکستان وبرا روان دا یواز نه د صدر وبو پد صدر ټونو وبو پد را روان دی، مطلب د بس روټ چ سمرا علاقه ل ل ټولو وبو پدین اله باندې روان دی. خلکو ته ډیر تکلیف دی، نو پس بخپل پدی سړو کو ګوره نو پس ورنو ته پدی سړو کی او باقی د پینځه پینځه لس لس منټه ما دی کی تیر کړ ور پس ورنو ته ما
د دین اله پاړه زایو سیدون کې یوسف خټک صدا سوای.
خدا دومره خطرناک ده چې یو زل پکې سو ورځ دی نو بیا دی واتو سمخ نشتا کلان دې سمکه کې پدی کی بوټی دی مونږ دی نیوی ولا کسان رو خو ته خور هغه پکې نه کامیاب شو. دا زمونږ دا پورا کراچی تقریبا نیمه کراچی نه د غټي هوټل شو سی ام او شو د ټول اوبه چې کومې دي په دې باندې ډان پریس سره دار هوټل د بنس روډ نه دان لږ ډیر غټ نه لږ تاسو به دا وګورئ د ډېر په سپیډ کې دي. دا
د سلطان آباد اوسیدونکو بادشاہ دین محسود د دستون زده حل پاړه وای چې د پل جوړې دو سره دا مسله حل شوی نه ده، ځکه چې د نالې اړخونه اوس هم له خطر ډک دي.
د دې تقریبا 7-8 کسان خو زمونږ په مخ کې چې کم د دینه لاش د یو نه دی ملو شوی انجوز ولا راغلی دي سکار کړی حکومت اس کار نه دی کړی. اوس مسله دغه ده چې دې سره دا چار چا پیرا دیوال وخښ اغه ځای پورې اوس ماشومان گین پسی دي وګورځيږي، بل څه مال پسې دغه خلکو مالونه راوځي څه شي څه شي بهرحال خطرې کې دی وسم پورې.
کله چې موږ دا مسله د سلطان آباد خاروال یعنی چیرمین افسر خټک ته وړاندې کړل، نو هغه وویل چې اوس هغوی د هرې کوسي په کچ کمیټې جوړې کړې کوم چې په دې نالۍ په اړه هم معلومات راغونډي او چې څنګه هم داخله غواړي هغه رنگ به کولای شي. په امتی خان روډ سلطان آباد تلی دا نالی یو اړخ ته کورونا او درې اړخونو ته د خزلو یو لوی ذخیره لري، د کوم د لاندې چې دغه اوبه پټې شوي او ځایي اوسیدونکي وایي چې کله کله ماشومان د ناخبرۍ له کبله په دغه خزلو کې لوبې کوي او لاندې وغورځېږي. بل اړخ ته د خزلو دغه لویه ذخیره د ماشومانو سره سره د لویو د ناروغتیا سبب هم جوړېږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتا اوس هم تاسو پام د هارون پاچا په ځخ کې یو سندرې تر غرزو.
نو پډه سپوه دما دا پخارو کې بزکا لو به دما پانا پانا می وجو لمن زلا گلاب اوزتا نرجے دما تب خپل شغل استر کو کس تلا زد زلم پتیار پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما اورانے دما لیون تو میں بس ہم دگا سودا چہر چانبا پزان کے پٹے دا نورا شک نیزل تیسان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی نورا دا سڑے تر سبا نرسی نرسی ورد اسڑے تر سبان رسی یار عاشق نزل تیسان رسی جنگیما چرت چدل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے ٹول تقسیم شویدا برخب کے نورد چان رسی یار عاشق نیزل تیسان رسی اور عاشق نیزل تیسان رسی ورد اسڑے تر سبا نرسی نرسی ورد اسڑے تر سبا نرسی راشق نزل تیسان رسی خبر شلو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست او سم په پښتونخوا کې د سار نه نیم بجې سوی لا ګلیا څخه د خبرونو لنډی زاوو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناصاف سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر وو. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوی ده. د افغانستان شمال زورورې زلزلې ولړزو او ټکانونې په کابل، پاکستان او افغانستان کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچه 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې وو. دا افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ملي دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری پر مشال لټوي چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر نادری سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. د کیتلیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه یې وستایل چې کډوالو ته یې پناه ورکړي. د شام فوج او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دي. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ملي ټیم ته په یو کم سلویخت رنځونو ماتې ورکړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار نه نیم بجې سوی. تاسو له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز واورید. درنو اوریدونکو د سستونځي له کبله تاسو ته نسو کولای چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې نشر کو. خو جو د نړیوالو موضوعاتو پر لور د نړیوالو رسنیو په برخه کې مونږ د هند ټایمز اف انډیا او د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼو لیکنې راخستې دي. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته د ناڅاپه سفر او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ګلایزي لنډیز وړاندې کوي.
ټایمز اف انډیا ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناصاف سفر لاهور کې لږ سات ایثار شوی وو او خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کړی. دا د نوموړي پاکستان ته لومړی سفر وو. ورځپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان ودانۍ د پرانستی او وینا وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو چې نوی ډیلی ته د تلو وړاندې په لاهور کې لږ سات لپاره ایثاریږي او وزیر اعظم نواز شریف سره به ملاقات کوي. د دې نه وړاندې نریندر مودی په ټویټر پاڼه د پاکستان وزیر اعظم ته په سالګری مبارکي هم ویلې وه. ټایمز اف انډیا ورځپاڼه لیکي دا د هند د یو وزیر اعظم په 12 کلونو کې پاکستان ته لومړی سفر وو. اخري ځل د هند پخوانی وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په 2004 کال کې د پاکستان سفر کړی وو. ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم پاکستان ته ناسا په سفر د مودی د ډیپلوماسۍ برخه ده چې تمه یې نه کېده. دا هرڅه د رسنو له نظر نه هم پټ وو. په دې رسو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې په مثبت لور روانې شوې دي او مثبت پرمختګونه هم پکې شوې دي. په پیرس کې د مودی او شریف تر ملاقات وروسته دواړه خواوې د جامع مذاکراتو په شروع کولو سلا شوې ول. ورسپان لیک په کابل کې په خپل وینا کې نریندر مودی ویلی وو چې افغانستان تر هغه کامیاب دی نشي تر سوچ د پولی هغه غاړه د ترهګرو جالي ختمی کړي لشي نیوي. مودی په خپل وینا کې د پاکستان نوم نو وخصتې خو ویل چې زینو نه غوښتل چې دوی دلته راشي. بلخو نیویارک ټایمز ورسپان لیک چې د طالبانو په منځ کې سیاسي اختلافات لا نور سوا شوی دي چې په دې رسټو کې مذهبي مشرانو د یو خط لاره د طالبانو په مشه تنقیدونه کړي. دغه خط چې نیویارک ټایمز ورسپان تر لاسه کړی دی او لیکي چې آیا دا رښتیا هم دا کسنګ که چری د دې خبرې تصدیق کیږي نو دا به د طالبانو د مشر ملا اختر منصور لپاره تاوان ولري. ورسپان لیکي چې طالب کمانډرانو ویل دي چې نوموړي د تحریک په لوی مالی سرچینو قبضه لري چې پکې د اپیمو قاچاګبري هم شامل ده. ورسپان لیکي له کوټې خبر شوې د 15 پاڼو په خط کې یو شمېر دینی عالمانو د ملا اختر منصور مشروعیت منلو نه انکار کړی دی. دغه دینی مشرانو په ګډه ملا اختر منصور لخوا د غورزنګ کمانډرانو پر ضد عملیات غندلې دي. ورسپان د شننکو په حواله لیکي چې ملا اختر منصور کوشش کوي چې په تحریک خپل ولقه دور مضبوطه کړي ځکه یې داسې ګامونه پورته کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایسوی انو مشرف پر نړیوالو مشرانو ژغ کړی دی چې په ټوله نړۍ کې دی د امن لپاره ګامونه پورته کړي. نوموړي همدغه سي د هغو ټولو هیوادونو ستاینه کړې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو سوو خلکو ته سرپناه ورکړي او له هغوی سره مرسته کړې دي. فرشته جلالزی په هغه اړه رپورټ لري.
پاپ فرانسیس له واتیکانه په وینا کې د ټولې نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسیدو دعا وکړه. پرن په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د په فرانسا، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسي تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. پاپ فرانسیس ویل
نن موندو کې تروپه ولته ای دورو کون ال پیکاتوري.
نن ورځ ډیر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقوقو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړیږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتې لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پاپ فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همدارس د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسیدو غږ وکړ. پاپ فرانسیس وویل هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. د خپل وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې بې موافقې غږ وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې ناکراری او بې ثباتي جوړه کړي پای ته ورسیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمن له ژوند د سره نسته
دا په میله چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته یو مندي نور نه غواړي چې موږ په بېګنا ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دلی ټایمز رسپانی د بلوچستان صوبې وزیرالله په مهمه چوکۍ د واکدارانو بدلون په اړه یو مقاله خپره کړې ده. رسپانی لیکي له مری معاهده سره سم د وزیرالله پر چوکۍ بدلون د شوباتو باوجود ډیر پر پرامنه ډول وسو چې دا د اهمیت وړ خبره ده. رسپانی په صوبې کې یو لړ ستونزې هم په ګوته کړې دي چې له وجې په صوبې کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي د کوم امید چې لوړاند کړي. ملیحه امیرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي د دسمبر په 23مه نیټه د نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالملک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی له سوکې استعفا ورکړه. رسپانه لیکي دا هر څه په 2013 کال کې د مری معاهده سره سم وشو چې لمخې ټاکل شوی و. رومبي 2.5 کال به د صوبې وزیر اعلی له نېشنل ګوند وي او وروسته 2.5 کال به د وزیر اعلی چوکې د مسلم لیگ نون سره وي. رسپانه د نواب ثناء الله زهري د منتخبیدلو په حق لوي چې دا بدلون په پر امن توګه وشو. رسپانلی کی دا ځکه مهم دي چې د شکوک او شبهاتو باوجود دا بدلون په باوقار طریقه وشو. بل خو دا پدې هم اهمیت لري چې پاول ځل یو اکثریت لرونکي ګوند د عمومي سیاسي ګټې لپاره خپل اختیار بل چاته ورکړ. د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت صوبې د وزیر اعلی چوکې لپاره ډاکټر عبدالملک بلوچ مناسب تنګړنلو چې په صوبې کې د بلوچ بلتون پالو یاغیتوب په فعال حال کې و. نواز شریف فکر کولو چې ډاکټر ملک له بلوچ بلتون پالو سره د مذاکراتو لپاره صلاحیت لري. رسپانلی کی د دغه مشکلاتو سربیره د بلوچستان صوبه د جغرافي لپلوه خورا او لوی د اورسته پاتې ګڼل کیږي. دغه صوبه په مرکز کې هم ډیر څه نشي ویلي. رسپانلي کې داسې فکر کېدو چې پټولنی ز شوبه یعنی صحت، تعلیم او پتیره د اوبو په مسله به کارو شي. خو له بده مرغه د نوو ډیمونو جوړولو پروژې په ځای ولاړې دي او د ځمکې دننه د اوبو د رسد نظام یا کاریزونه په بدو حالاتو کې دي. رسپانلي کې د تعلیمي نوښتونو باوجود داسې نه ښکاري چې د پام وړ پرمختګ شوی دی. رسپانې په خبره د دې وضاحت داسې ورکول کېږي چې د فنډونو کمی دی او ورته مرکزي حکومت پام نه کوي. بلخوا له بیلتون پالو سره د مذاکراتو په برخه کې هم حکومت ناکامه ښکاري، ځکه چې د ډاکټر عبدالمالک سره تش په نامه اختیارات وو. اوس چې یو قبایلي مشر نواب ثناء الله ظاهري په واک کې راغلو، نو دا به کتل وي چې آیا هغه پخوانی قبایلي روش خپلوي او که د شخړې د سنجیده سیاسي حل لپاره له مرکز سره په ګډه کار کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
او سم ستاسو پام د شان مسعود په ژغ کې یو سندری ته راړو.
چام دلی کرن سوتلی دینا یالا کلا کلا وہ دیشا تلے والا
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوریده. پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د تعلیم او آگاهی په نامه ادارې په پاکستان کې یو تعلیمي سروې کړې ده چې وایي د دې هیواد د تعلیم څانګې په ځینو برخو کې شوالی راغلی، خو دې ته حقیقي پرمختګ نسی ویل کېدای، ځکه چې له هم ډیر زده کوونکي له سکوله بهر دي. اسرار العالم مومند د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
دان ورځپاڼه لیکي پاکستان چیرته چې د هیواد پنځمه برخه ماشومان له سکولونو بهر دي، در دې هیواد لپاره ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې د پاکستان په عین کې راغلي دي چې هغو ماشومانو ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د پنځو نه تر شپاړسو کلونو پورې وي. د اثر په نامه یاد رپورټ وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی، او دارنګ د پنځم جماعت 50% ماشومان داسې دي چې د دویم جماعت د پښتو، اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي. په ریاضي یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي، او د پنځم جماعت 50% ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم هم نشي کولی. د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه مطلب داره چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافی کار نه دی کړی. د دې سروې شمیرې دا هم ښایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمي پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان. همداراز په هغو صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چیرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي. دغه رنګ په سند کې 80 او بلوچستان کې 94% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي، او په دې دواړو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزور دی. د دې برعکس په گلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده، نو همدغه وجه ده چې دغلته کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی، او کېدای شي چې په دې کې تر څه حده د آغا خان فاونډیشن هم رول وي، ځکه چې دا اداره په گلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي. په مقاله کې راغلي دي باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي، ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روان دي، نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولای چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي. دا سر په نامه رپورت کې اوسو خبري راخستل شوی، او باید چې حکومت پر دې کار وکړي. لومبه دا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضری یقیني کړل شي. کچېره په اسکول کې ټایلټې، د سکولو صفا وبو، بجلی او نورې بنیادی اسانتیاوي موجود وي، نو زیات ماشومان به ورته راځي. دوی مدا چې استادان لره د خوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي، ځکه چې د یو خو استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوي برابر کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دا رنګ سکول ته ترتلو مخ کې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او ترټولو مهمه خبر دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوه کړل شي.
مدرسې پوسنی اصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په سنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره ورېدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د نورستان اوسیدونکو وای چې د دې ولایت په مرکز پارون کې ډیر ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی دي، خو په روغتي مرکزونو کې درمل بالکل نشته. دوی وای په تیرو څو ورځو کې یو شمېر ماشومان مړ شوی هم دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار روح الله انوري په دې رپورت کې اورو.
د نورستان مرکز پارون او کانتیوا وسیدونکو وای په سیمه کې موسمی ناروغي او په ماشومانو کې د شری مرض زیات شوه، خو په روغتي مرکزونو کې درمل وجود نه لري.
کورونه کې ټول نوې واده مریضان شوې دي، د تنه ختم کې څه دوا لري نه، د سردرد ګولیام نه لري، مریضان زی ورته وي جن سر ګولې نشته. دغه یو بد حال دي، ماشومان مریضان دي، غټان مریضان دي، یو غړ مصیبت کې مو مخ شوې.
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق ازادي راډیو ته وویل چې په کانتیوا او پارون کې سینه بغل، تبا او د ستوني ناروغي خوري شوې دي. خو روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټوالي په وجه ډېر خلک بې درملني د ژوند شپې ورځې تیروي.
دلته ماشومان او خزینه ډېر زیات مریضان دي او بل چې دي اوسنه بغل یا نور ستوند سره لاسو ګریوان دي. خو دلته دوایان نشته او کلی توګه په کلینیکونو کې دوایان ختم شي دي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیسه میرمن زاهده فیضان وای د شری او تنفسي ناروغیو لامل زیات ماشومان مړ شوي او اوس هم ګڼ کسان په یاد مرض اخته دي.
دا د ماشومانو د شری مرض راګټ شوی دی. د وځ نه هوا هم سره ده نو چې نه بغلم ډیر زیات دی. دوا خو کلینیکونه کې نشته دی. یا بل ورځ دلته بره کلینیک ته زه خپله تللی وم ویلې دوا تر اوسه پورې نه ده راغلی او دوا نشته دی. یوه کلی کې تقریبا دغه څو ورځې کې ډیر ماشومان شری مرض باندې.
د نورستان عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل وای په ټول روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران موجود دي او کوم ستونزه نشته.
نومبر میاشت کې موږ ټول سي مراکز دا چلارې بندې شپږو میاشتو د پاره ځمانه دغه انتقال کړی دا نو دا خو زما د سینو بغل واقعیت خو تدې په نورستان کې خاوا لري. نو هغه د پاره موږ په ټول سي مراکز کې د انتقال کړی.
هغه وایي چې مو د وړاندې په پارون او شاوخوا سیمو کې د شری نخې نخانی پیدا شوې وي. خو دوی په زد د واکسینو کمپاین تر سره کړي او اوس یاد ناروغي کنټرول شوی ده.
شاید دغه نه مخکې مونږ یو کمپاین ته دښ کړی شری واقعیت نه صفقت سينو بغل یو څه واقعیت هغه مونږ ته دایي کړل.
ډېرې وختونه په نورستان کې ماشومان او غټان د شری په څیر په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. خو د درملو او نورو صحي اسانتیاو د نشټوالي په وجه زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. د خبر پښتونخوا په سواد کې د دوو کتابونو مخکته نسوي ده. د غونډې ګډونوالو د دې کتابونو پر ارزښت او په دې کې د راغونډسو موادو په اړه خبرې کړې دي. د غونډې په پای کې مشاعره هم شوې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه نور حال راکوي.
د سواد ادبی څانګې تر سوري لاندې رحیم آباد منګوره کې د رحیم شاه لالا په دیره کې ادبی غونډه کې د سیبي ګڼ شمېر ادیبان او شاعران راجمع شوي ول. چې پکې په پښتو ژبه کې د رحیم شاه رحیم نوې چاپ شوی کتاب غټه خزانه باندې تبصره او تنقید وکړه شو. وړمای کې دا کتاب په اړه د جانزیب کالج پښتو څانګې مشر شاعر ادیب پروفیسر عطا الرحمن عطا وای
غټه خزانه د ښاغلي لیکوال هغه کتاب دی چې د هغه د مرګ نه وروسته ملګری فضلربی رئیس په خپل ادبي جذبه او پښتنه مینه په ډېره خوارۍ او مینه د چاپ په کالو خسته کړی دی او پښتون قام ته ډالۍ کړی دی. د پښتنو بدمرغي ده چې خپل ادبي او علمي پنګې خوندي کوي نه. همدغه وجه ده چې د پښتو د ادبي تاریخ یو شمېر مهمې کړۍ نن هم د تیرو په کومو کې ورکې دي او موږ دغه خلا په تشو داوو او قیاسونو د ډکولو هڅه کوو.
دغه رنګه د سواد سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې استاد او پی ایچ ډی ډاکټر محمد علي دیناخیل د کتاب په خپل مقاله کې ویل
د دې سره به د سواد ادبی تاریخ راټولندې شي او د سواد نوم به د پښتو ادب په تاریخ کې روښانه شي. په غټه خزانه کې داسې چاربیتې او نظمونه په لاس راځي چې په تاریخي لحاظ ډیر ارزښتمند دي او که په تاریخي آثارو لږ ډیر کار وشي نو د سواد د سیاسي، سماجي او ثقافتي تاریخ ډیرې ورکې کړای په لاس راشي.
دې ترڅنګ اردو ژبه کې نوې چاپ شوی د سواد په لربي راهي د سفرنامو کتاب منزل به منزل په اړه د سیمه یو تحقیق کوونکی ادیب شاعر عطا الله جان اډوکیټ ویل
منزل به منزل چې دې په دې باندې لپاسه پر ډایټل لیکلي یورپ او دوبۍ کې سفرنامه نو زه دا خبره په وسوخ سره کوم چې دا به د خپل نویت ځانګړي سفرنامه په دې باندې را چې یو خدا د ملاکن ډیویژن نه چې د اردو ژبې سره تعلق لرونکي یو لیکوال لیکلی دی دا خپل مورنۍ ژبه پښتو ده.
د سواستو آرت اینڈ کلچر اسوسیشن مشر شاعر او سیننکار د پښتو کتاب غټه خزانه په اړه خپل مقاله کې وایي د کتاب تذکره دا چې د پښتو ادب کې وړاندې لیکل شوی کتابونو لړۍ ده.
تر اوسه د پښتو د تذکرو دغه شمیر تقریبا د یو نیم سل نه تر دوه سو پورې رسی چې کم وخت په وخت ادبي ټولنو د خپلو ټولنو د ملګرو یا د علاقې سره تعلق لرونکو شاعرانو په حواله لیکلي او خبرې کړې دي.
د دې زنجیر ترنن ورځې پورې اخیری کړای دا تذکره غټه خزانه د وسل ویښ شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمله ده.
په دغه موقعه یوه خوندوره مشاعره هم شوه چې پکې د سوات حنیف قیس وایي:
غندل غندل ځواني وه، لا وخې د مرګ نه و، مرګیا تا بے وخته کو دا گل پډنډر مات، او دا مرگ د رحیم شاه یوازې مرگ دا غنو دی، مرگ للو د سوات د ادب ناویل اثر مات.
د نوی چاپ شوی کتابونو مخکتنی په موقع د سوات ادبی سانګې مشر فضل محمود روخان ویل چې د پښتو کتابونه چاپ کول او لوستل د وخت ضرورت ده، او دی لپاره په نوی کول کې پوهه راوستل ضروری ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. اوریدونکو، اوس هم تاسو ته د ایمن اوداس په غږ کې سندره نشر کوو.
مینا مسکر دا بیا بن کو مینا